صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي په روان 2022 کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځانونه رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویاند طالبانو وایي چې د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون صرافانو اعتراض کړی وو او په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د یو سړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې حال کې وشوه چې په کلیسا کې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان راټول شوي وو. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا ویروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,960 کسانو کې تبه او د کورونا ویروس علائم لیدل شوې دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی دی. کیم جونګ اون خپل پوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې 12,000 کسان ناروغ شوي او 15,000 کسان دا مهال قرنطین دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري خو طالبان ډاډ ورکوي.
افغانستان خاوره د چا په جدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کېدای شي او څومره واقعیت لري د چارو د یوې کتونکي نظر پرې را اخلو. د نرس قابلو د فعالیت دوام ته د طالبانو نوې ژمنه.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټولو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کونړ کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکي کم شوي.
زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوې. خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا یې دولتي ښوونځیو ته سپارچا کړل.
د اوکراین پوځ د روسیې د نویو حملو ځواب ته په تیاریو بوخت دی. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مالی وزارت لخوا د اعلان شوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلی د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. جی وو ډلې د خپلې غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. یوه ډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوي وو د خپلې ناستې په پای کې یوه خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې پشا شي او تر خوا یې د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خواهی د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وهی وادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي تکراري ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او تر خواهی د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپله ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیواد ته هم ستونزه نه وي.
د نړۍ و سترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندلې او ژمنه یې کړې چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره به خپل هڅې او مرستې نسپموي. د جیو ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فکتورونه باید په نښه شي چې د ترهګرۍ د تمویل سره مرسته کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته له رسېدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
و موریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. د نړیوالو دا اندېښنې په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې د ښځو فعاله ظریفه غفاري دا مهال سټوډیو ته وصل شوې. میرمن غفاري، ستړي مشي، راځي له دې پیل کوچې. څه لامل دی چې نړیوال پرله پسې په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنې ښیي او د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي سره له دې چې طالبان وایي چې هر څه حل دي؟
ډېره زیاته مننه. ګورئ، کله په ټوله کې نړۍ د یو کلي مثال لري، کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو په هغه ډېری شمېرو انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي، د دې تر څنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول. دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي. او دا شی طبیعي دی چې نه یوازې دا چې په سیاسي لیول کې به خپل اثرات ولري په افغانستان کې، بلکې په ټولنیز لیول کې به هم واضح اثرات به ولري، ځکه چې هیڅوک بالخصوص هغه پلرونه هر اقل چې اوس په دې پوهېږي چې هغوی لوڼې باید زده کړې وکړي، هغوی به داسې یوه ټولنه کې ژوند کولو ته هېڅکله آماده نه شي چې د هغوی نجونې زده کړو ته د زده کړو اسانتیا او لاسرسي ونه لري. د همدې موضوع ته په کتو
طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوالو وښودې، طالبانو ډیر جدي غبرګون وښود او ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي، ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی وویل
ګورئ، که د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړي، هغه عمومي فرمان چې دوی خپور کړ، په هغه فرمان کې واضح ویل شوي دي چې تور رنګه حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګه حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګه خایسته ټیکرای دی. بل خبره دا ده چې کچېری بیا وایم، کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټ مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید تجوند وکړي. د دې سربېره چې د نړۍ د اصولو په اساس اسلامي اصول ته تر پښو لاندې کړي، تم دا اوس زما د ښځو د افغانستان د 50% نفوس په مرۍ باندې د پښې ایښي دي. دا طبیعي
دي. راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پرېکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسېدلي؟ ځکه تاسو د مسایلو نږدې څاری، آیا هیله شته چې لنډو ورځو کې ښوونځي پرانستل شي له شپږم ټولګي پورته؟
ګورئ، دا که پرانستل کېږي او که نه یوه بحث دی، او بل دا خو به که چیرې اصل ته اداره شو چې زمونږ دا ښوونځي میاشتې میاشتې کېږي تړل شوي دي، د نجونو په روحي عام چنان په زکړیز پروسس باندې واضح اثرات یې درلودلي دغه موضوع، او د دې تر څنګ طالبان تر دې دمه هېڅ نه وه قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل مونږ عام ولستن وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی که چیرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان وروستۍ پوښتنه کوم، میرمن غفاري، دغه د جی 7 هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی که څه هم د افغانستان نوم مشخص نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوره، ترهګریز حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ او تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لږه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه او هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کېدی. د دې سربېره تاجکستان یا ازبکستان هیواد ته لکه چې له افغانستان نه ځینې میزایلو ورتګ، ځینې عملاتو راپورونه، دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی. او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به خپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي. دوی خپل اعتراض وروسته تر دې پای ته رسولی چې د طالبانو حکومت یې د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې ده.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالي وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
وازونو په رابطه باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سې شنبې په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، وزارت تجارت، وزارت تجارت او د سرپار د کلی د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی وصول کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وه. ښاغلي زیرک ازادي راډیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیه تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنا نه دی، بلکې د ده په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کړي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسیې سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غواړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
بیرته کورنۍ او مسلو ته راستنیږو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راپور مو درته د وخت د کمی له امله خپور نه کړ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د طالبانو د نوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک وایي د شهزاده سرای په ګډون د صرافیو ټول مارکیټونه نن پرانیستي دي. د دې بانک وایان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل هغه صرافی چې د افغانستان بانک جوازونه یې اخیستي دي خپل فعالیتونه په عادي ډول مخکې وړي، خو هغه صرافی تړل شوي چې جوازونه نه لري. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم له صرافانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې ستونزې به یې حل کړي. یاد وزارت ویلي صرافانو هم د دې ژمنې په بدل کې ورته ویلي چې نن به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د افغانستان د صرافانو ټولنې تیره ورځ اعلان کړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د سختو قوانینو له وجې خپلې صرافۍ تړلې دي. د طالبانو د ښار جوړونې او ځمکو وزارت ویلي په کابل کې د قطر ښارګوټي ځنډیدلې چارې به بیا پیل شي. یاد وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د ښار جوړونې وزارت سرپرست مولوي نعماني تېره ورځ د دې ښارګوټي د ځمکې د لیدنې په مهال وویل چې عملي کارونه به یې ژر پیل شي. ښاغلي نعماني ویلي د دې پروژې له عملي کېدو سره به سلګونو تنو ته کاري فرصت برابر شي او زرګونه کسان به د پناه ځایونو څښتنان شي. د قطر ښارګوټی چې د کابل په پنځمې ناحیې کې موقعیت لري، تړون د قطر د خیر الغراف موسسې او ځینو خصوصي ساختماني شرکتونو ترمنځ د 1999 کال د لیندۍ په میاشت کې د تېر جمهوري حکومت په مهال لاسلیک شوی و. قطر ښارګوټی د خیر الغراف موسسې لخوا د 110 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر نه 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 4 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلدارې 2 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 453 افغانۍ.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې څو شیبو کې د اسمت څاروان ملتیا وکړئ.
له خبرونو ور اخوا،
السلام علیکم. دې برخې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼي د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي ښوونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
زموږ هیواد افغانستان دی،
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي چې ورسره د ګڼو کورنیو اقتصاد کمزوري شوی او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځي وویستلې دي.
د همدغه اقتصادي ستونزو له امله زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړل. له موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په ښوونځي کې پاتې دي کم فیصله کوي چې زموږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازانو د 3 میاشتو معاشات د کور د 4 میاشتو کرایه په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي خونځي مسولین له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کمواله راغلی دی. د ام القرا په نوم د خصوصي خونځي مشر قاضي حبیب الله د خپلو مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دی هغوی به خپل بچیان مکتبو ته رالیږل، اوس چون هغوی وظیفې نه لري همدې وجه نه هغوی خپل بچي وباسي او زموږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو تر څنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخکې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي ان شاء الله د هغه ستونزې به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې 13 خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هرې کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یوه برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي. خو د جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول، چې دې کار سره بیروزګاری زیاته شوه او سوداګریزې چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نه میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شوي، نه سوداګریزې چارې عادي حالات ته راغلي او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 45000 نوی مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپریږي. نیویارک پوسټ لیکلي، په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ښځو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او کنه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس د اجازه هم ورڅخه اخیستل شوي چې لوس مخ له کوره ووزي. د خبرونې اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس ښځې باید سر تر پایه ځانونه پټ کړي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د ښځو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي. له محرم پرته د ښځو پر سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د ښځو د کار بندیز، او اوس د ښځو هغسې حجاب چې طالبان یې په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویار پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د ښځو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشاره لیکلي چې دوی تر ډیره ښځو ته د نارینهو د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویار پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللې چې افغانستان ته یې شاواړوله. خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي، بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پرېښودل، او په یوه حیرانوونکي پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورسپانه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شاواړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویارک پوست زیاتوي، په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان ښځو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونې بیا د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د 2021 کال د اګست تر 15 مخکې د پاکستان پوز پر لپسې ادعاوې کولې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او د هند استخبارات یا را د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته نه یوازې د پاکستانی پوځیانو پر ضد د ټی ټی پی بریدونه کم نشول، بلکې تر پخوا زیات شول. د ایرو ایشیا ریویو له لیکنې سره سم پاکستانی طالبانو په خپل منلي چې په 2021 میلادي کال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 202 حملې کړې چې په لړ کې 509 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. خبرونه لیکي که هم د پاکستان پوځ وایي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره که هغه بلوچ بیلتون غوښتون کې دي یا پاکستانی طالبان په جګړه کې برلاسی دی، خو پوځ اوس له دې ډلې سره خبرو ته غاړه ایښی ده.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
السلام علیکم، زه د نیویارک ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنول د کلینیک تاسو سره په تماس کې مده. بعد د سلامو دا درخواست چې زموږ د افغانستان د ډیر غریب او فقیر بی وزله مسکینان او په جنگ ځپلي خلک دي. څومره ګوانډي ملکونه دي او اروپایي ممالک دي. دوی ته زموږ دا درخواست چې د افغانستان ډیر غریب او بیچاره خلک په سخت او په تنګو یعنی په سپین بوډک او کوټه سمونه په زرونو په لکونو بیا سي خواران ولګول او یو ځای بل ځای د مزدوریو دپاره لاړه او بیا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ تګ را تګ مخه ډېره زیاته ده. تر دې پورې چې هلته زموږ خپل او خپلوان پاتې دي سر یې هلته زمونږ ورکړي او بل ته خپلوالیانې دي رشتهداریانې دي او هغه بیا هلته مزدوریانې کوي خواران خو د پاکستان حکومت یا نور ملکونو نه ته زمونږ دا درخواست کوي چې دغه کوم خلک چې تللي دو سره به یې چې ښه سلوک ښه چار چلن ورسره وشي.
زده هلمند ولایت کجکی ولسوالی د زمیندار د سیمې ته پیغام پریږدم. ورور د از ما ژغ تر وړ پورې چارواکو پرې ورسوې د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی دا وسره کم ژوند دي چې پر موږ باندې تیریږي. د اقتصادي ستونزو له امله موږ هیڅ شی په لاس کې نه لرو نه مرستې کېږي موږ او زه بې مرستو پاتې سو. دلته په هلمند زمیندار کې یو من غنم په 320 کالداري دي او درې لیټره د بوکه غوړي په 1500 په 1400 کالداري دي. مجاریانی چې موږ ته وکړو حکومت موږ غام وخوري نو دغه موږ غ ورسوي.
السلام علیکم. زه عبدالقادر افغانی د هلمند سنړی کنه ولله سره د هلمند نو خبرتي شوی.